رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شراغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د دې خبری مجلې قربانه یم. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 18مه او د 1404 نیم هجری شمسی کال د لیندۍ شپږویشتمه نیټه ده. دا خپرونه د امان امیرزی په تخنیکي مرسته خپریږي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د ټاپي په نوم د ګازو د انتقال په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملي کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
جرمنی په افغانستان کې د خپل پوځي روزونکو شمیر زرو تنو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه راتلونکی کال له بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کوي، او د روسیې ولسمشر وایي د ترکیې له اوسني حکومت سره جوړ جاړی ممکن نه دی. د خبرونو تفصیل. د جرمنی پارلمان موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپل پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. د پارلمان 478 غړي په دې اړه موافقه رائے ورکړه، او 112 تنو مخالفه رائے وکاروله. لس غړي هم ممتنع رائے لرله. د دې پریکړې له مخې به په افغانستان کې د جرمنی روزونکو شمیر له 850 ته زیات شي. اروپای ټولنې د 2014 میلادي کال په مخه د بشرپالنې لپاره نږدې 1.1 میلیارد یورو مرسته ځانګړې کړې ده، چې یوه برخه یې افغانستان ته هم ورکول کېږي. د دې ټولنې په یو بیان کې راغلي چې د بشرپالنې په برخه کې د اروپای ټولنې ځانګړې شوې بودیجه ساری نه لري، او تمه ده چې د جګړو، طبیعي پیښو، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي ستونزو له امله مخ په زیاتېدونکي کډوال او بې ځایه شوي ترې برخمن شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری نن په بغلان کې د ټراک اوبو د څلورو پروژو د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروژو ارزښت 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي، چې ورسره به د پلخمري ښار د ټراک اوبو 45% ستونزه هواره شي. ښاغلی نادری بغلان ته تر رسیدو مخکې په پروان کې د ښار ګوټو د جوړولو او نورو ښاري پرمختګونو په اړه د دغه ولایت له چارواکو سره وغږېده. د غور پخوانی والی سیما جوینده د کابل د والی د مرستیال په توګه وټاکل شو. سیما جوینده په افغانستان کې له هغو دوو میرمنو څخه یوه وه چې د ولایت چارې ورسپارل شوې وې. دا د جون په میاشت کې د غور والی شوه چې بیا بیا د مرګ ګواښونه ورته کېدل. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی به کله هم داونه مني چې یو بهرنی ځواک دې پریکړه وکړي چې بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه پاتې شي. پوتین زیاته کړه چې د سوریې شخړه یوازې له سیاسي پلوه حل کېدای شي. پوتین چې په کرملین کې د پوښتنو ځوابونو کلنۍ غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه روسیه به په سوریې کې تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې د اسد ځواکونه د داعش وسلوالو پر ضد جنګي شي. امریکا، جرمني، فرانسه او برېټانیا د یو شمېر نورو هیوادو ترڅنګ پر دې ټینګار کوي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د رامنځته کېدو لپاره بشار الاسد له واک لاس واخلي. روسیه د سپتمبر له 1 راهیسې د بشار الاسد د رژیم په بلنه په سوریه کې بمباري کوي. لویدیځ هیوادونه روسیه تورنوي چې د دې پر ځای چې په سوریه کې د داعش او نورو افراطي وسلوالو ډلې په نقشه کړي، هغه منځلارې په نقشه کوي چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي. بل لور ته د روسیې ولسمشر وویل چې د ترکیې له لورې تیره میاشت د روسیې د جنګي الوتکې ویشتل دښمني وه، او دا ممکنه نه ده چې د ترکیې له اوسني حکومت سره کومه معامله وشي. پوتین وایي زموږ په فکر هغه عمل چې ترکی چارواکو زموږ د سوخوی 24 الوتکې په وړاندې کړی، او دا الوتکه یې نسکوره کړې ده، یو دوستانه عمل نه بلکې یو دښمنانه عمل و. انخره ټینګار کوي چې د نومبر په 24مه چې دوی کومه روسي الوتکه وویشته، هغې ته یې بیا بیا خبرداری ورکړی و، او د لنډې مودې په مخه د الوتکه د ترکیې فضا ته داخله شوې وه. خو روسیه وایي چې ترکیه د دوی الوتکه د سوریې پر فضا ویشتلې، او تر دې پیښې وروسته ماسکو یو لړ بندیزونه پر ترکیه لګولې دي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یو مرکز د چهارشنبه په ورځ برید وکړ. په دې حمله کې داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي، او د هغوی څلور ترکي روزونکي یې ټپیان کړي دي. دا پوځي مرکز د بیاشي قپو سیمه کې د موصل ښار ته نږدې دی. د ترکیې پوځ وایي چې د ترکیې توپخانې د داعش پر سنګرونو ځوابي ډزې کړې دي. کله چې پر دې پوځي مرکز برید وشو، هغه وخت تر زرو ډیرو کسانو په هغه کې پوځي روزنه ترلاسه کوله. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا په کانګرس کې داسې یو پروګرام د تصویب په حال کې دی چې ډېر لګښت پرې راځي او له مخې هغه کسان چې عراق، ایران، سوریې او سودان ته سفر کړی دی او غواړي چې بیرته امریکا ته ستانه شي، جدي بندیزونه پرې وضع شوي دي. دا مسله د چهارشنبې په ورځ د کانګرس مشرانو اعلان کړه چې له مخې به یې د 8 هیوادونو له هغو کسانو هم د امریکا د تګ ویزه وغوښتل شي چې پخوا دوی ته ویزې په کار نه وې. په دوی کې د لویدیځې اروپا هغه کسان هم شامل دي چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته یې مخکې سفر کړی دی. په ورته وخت کې د دې سند له مخې له هغو هیوادو چې له امریکا سره یې ویزه آزاده ده غوښتل شوي دي چې د هغه کسانو په اړه امریکایي مسؤولانو ته معلومات ورکړي چې شک پرې کېږي چې له ترورستانو سره به لاس لري. دا سند د کانګرس په استازو جرګې کې د اکثریت له لوري تصویب شوی دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې دی به یې هم لاسلیک کړي. د امریکا مشرانو جرګې تر اوسه د دې سند په اړه رایې نه دي اچولي، خو هیله ده چې د حضرت عیسی د میلاد په مناسبت تر رخصتیو مخکې به کانګرس هم دا سند تصویب کړي. دا د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای سي او لوستلای هم سي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري.
زمونږ استخبارات کش په دې هکله باندې کار کوي او انشاءالله د داعش حضور په ننګرهار کې ختمیږي.
د ټاپي په نوم د ګازو د انتقال په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملي کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي.
د دې تر څنګ چې کار، امیدواري او انرژي راځي، امنیت هم ټینګېږي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکو کې به 25,000 کارګر سعودي عربستان ته د کار لپاره واستول سي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي.
او د کمپیوټر ساينس چې دی موږ باید پریکټیکال وکړو.
د دوه او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اوریدو ته را سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو، ګډوډیو او نوې جوړې سوي رادیو خبر دی او ډېر ژر به په دغه ولایت کې د یادې ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي. دی وایي چې د یادې ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده. نور حال اجمل تورمان راکوي.
داعش هغه ډله چې د امنیتي ارګانونو په وینا په هلمند، فراه او نورستان کې تر ماتې وروسته اوس په ننګرهار کې د یو مرکز د جوړولو لپاره خپل وس آزمایي. دا ځل خبره یوازې د ټوپک نه ده، بلکې داعش ډلې د یوې تبلیغاتي جګړې تیاری هم نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ختمولو په هدف خپل تدابیر لري او ډېر ژر به یاده ډله له پښو وغورځوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د خلافت غږ په نوم د نوې جوړې شوې رادیو په اړه هم وویل چې په دې برخه کې د دوی کشفي او استخباراتي ځواکونه کار کوي.
مخکې دوی یو مرکز جوړ کړی او د کمپیوټري مرکز یې وران شو، نو دا رادیو به هم داسې نه پاتې کیږي. انشاءالله موږ تدابیر لرو، زمونږ استخبارات کشف په دې هکله باندې کار کوي او انشاءالله د داعش حضور په ننګرهار کې ختمیږي. موږ د هغوی هلې ځلې او هلته هغه تهدیدونه منو چې په ننګرهار کې ګډوډي شروع کړې ده، اچولې ده. موږ د دوی ډېر کسان وژلي دي او تلفات مو ورته رسولي دي.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې په یاد ولایت کې د خلافت غږ په نوم د دغې ډلې لخوا د نوې جوړې شوې راډیو تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلان لخوا په یو وروستۍ مظاهره کې د داعش په پلوۍ د تورو جنډو پورته کول هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د پراخ حضور د شتون اوازې رښتینې کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل هم اوس په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. جنرال کیمپل ویلي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د افغانستان امنیت شورا د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي تصویب کړې چې افغان امنیتي ځواکونه به یې له مخې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي.
چند ماه به یې طرفه د خان در شش ماه گذشته
لڅو میاشتو راهیسې حداقل لشپګو میاشتو را په دې خو په ننګرهار ولایت کې ډېرې هڅې شوې چې د دغې ډلې د پراختیا مخه ونیسو. د افغان حکومت د امنیت شورا د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې ستراتیژي هم تصویب کړي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم دنده سپارل شوې چې د همدې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ټولو امکاناتو نه په ګټې اخیستنې سره د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي.
افغان حکومت داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم لوی ګواښ ګڼي. وایي په کار ده د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې نړیواله مبارزه وشي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او مسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. په ورته وخت کې سعودي عربستان هم د څلور دیرشو هیوادونو یو ائتلاف جوړ کړی چې هدف یې په اسلامي هیوادونو او سیمه کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ځپل دي.
په همدې حال کې پاکستانی لیکوال احمد رشید وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې د قدرت پر سر اختلافات به په افغانستان کې بې ثباتي زیاته کړي. احمد رشید په یو مطلب کې چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې خپور کړي، د ملا عمر له مړینې وروسته د طالبانو خپل منځي اختلافونو ته په پام سره په یو تحلیل کې افغانان د دې اختلافونو اصلي قربانیان بولي او پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالب مشران خپل هیواد ته واستوي. د دې مطلب نور جزئیات احمد تکل اوروي.
د پاکستان مخکښ ژورنالیست او د څو کتابونو لیکوال احمد رشید د خپل مطلب په پیل کې لیکي د وسلوالو طالبانو په لاس د کندوز له سقوط او د داعش ډلې له راڅرګندېدو نیولې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ناکامۍ او د افغانستان تر روان اقتصادي بحران پورې ستونزې په افغانستان کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ لپاره بس نه وي چې اوس د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. احمد رشید په خپل مطلب کې چې په فاینانشل ټایمز ورځپاڼې کې خپور شوی وایي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر له مړینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلاف به په افغانستان کې ګډوډي او بې ثباتي زیاته کړي. نوموړی د طالبانو د مشرانو خونړیو جګړو ته په اشاره سره وایي په دې اړه د طالب مشرانو لخوا نه وضاحت د حقایقو د پټولو او د دوی د وسوسو ښکارندوی کوي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مړینې خبره دوه کله پټه ساتلې وه او کله چې دا خبره افشا شوه نو د ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ او له دې سره د دې ډلې د مشرتابه په لیکو کې د جدي اختلافونو خبر هم خپور شو. خو ملا منصور دا خبرونه تر هغه وخته ردول چې ملا محمد رسول ځان د ده د مخالفې ډلې مشر اعلان کړ. ویل کېږي چې د نوې ډلې نامتو قمندان ملا منصور دادالله به د ملا منصور د کسانو لخوا وژل شوی وي ځکه هغه دی د پاکستان لاسپوڅی باله او ګمان کېږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په کوټه کې پر ملا منصور مرګونی برید به د دادالله کسانو کړی وي. د احمد رشید تحلیل زیاتوي چې دا د پاکستان د استخباراتو لپاره هم د شرم خبره ده چې د ملا منصور د غوره کولو په ګډون د صحنې شاته د ډیری جریاناتو مسؤل دی خو پر ملا منصور په کوټه کې چې د پاکستان قلم راو دی حمله کیږي. احمد رشید لیکي د طالبانو خپلمنځي اختلافونه ګڼ قربانیان لري چې یو یې افغان حکومت دی. د نوموړي په وینا کابل خپلې ټولې هیلې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه له کنفرانس سره تړلې وې چې له طالب مشرانو سره د سولې د خبرو ملاتړ به وکړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو د روان اختلاف دوام ته په پام سره دا هیله تر سره نشوه. خو مطلب زیاتوي چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافونو اصلي قرباني افغان وګړی دی ځکه د سیمو سرحدونو او د مخدرو موادو د قاچاق د لارو د کنټرول لپاره د وسلوالو په جګړو کې دی وژل کیږي. او هیواد ټوټی کیږي. احمد رشید د مطلب په دوام لیکي افغانستان د طالبانو او داعش ډلې ترمنز د نښتو له کبله هم زیانمن کیږي، ځکه په داسې حال کې چې طالبان د دې نوې جوړې شوې ډلې د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي، داعش په خپلو لیکو کې ناراضي طالبان استخداموي. مطلب زیاتوي چې که اسلام آباد د طالبانو د سیالو ډلو مخالفتونه حل نه کړي، نو هغو به د اوږدې مودې لپاره جګړو ته دوام ورکړي چې دا به د پاکستان خپل امنیت هم له ګواښ سره مخامخ کړي. احمد رشید د مطلب په وروستۍ برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته مهلت وټاکي او ورته ووایي چې په کوټه او پېښور کې له خپلو هوسا کورونو څخه ووځي او خپل هیواد ته ستنه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د ټاپي په نوم د غازو د انتقال په پروژه کې د شکیلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملی کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن د مشل خصوصي پوهنتون لخوا د ټاپي په اړه رابلل شوي غونډې کې وویل ټاپي غونډې پروژې کولای سي د سیمې د هیوادونو ترمنځ تړاو رامنځته کړي. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال معظم علي دغه غونډې ته وویل چې هیواد یې له هغو ګواښونو سره مبارزې ته ژمن دی چې ټوله سیمه ورسره مخامخ ده. قسم سولمل نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپلې بهرنۍ تګلارې کې پر اقتصاد محور پالیسۍ ټینګار کوي، اوس چارواکي تمه څرګندوي چې د ټاپي د ګازو د انتقال پروژه به وکړی سي په سیمه کې امنیت او ثبات راولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی د پنجشنبې په ورځ په یو غونډه کې وویل چې دغه پروژه عملي کېدل به د سیمه ییز ثبات او امنیت پر لور یو ګام وي.
زمانی که پروژه ټاپي عملی میشه،
دوی کله چې د ټاپي پروژه عملي کېږي او کار پیلېږي، د دې ترڅنګ چې کار، امیدواري او انرژي راځي، امنیت هم ټینګېږي. د غونډه په کابل کې د مشال خصوصي پانتون لخوا د ټاپي د ارزښت په اړه رابلل سوی وه چې پکښې د پاکستان او ترکمنستان د سفارتونو مرستیالانو برخه اخیستې وه. د ټاپي یا د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال د نلیکې کار روان اونۍ د ترکمنستان په ماري ښار کې رسمن پیل سو چې پکښې د یادو هیوادونو لوړپوړو مشرانو برخه درلوده. د دغه 300 کیلومتره نلیکې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي چې د امنیت په باب ځینې اندېښنې هم رامنځته کړې دي. خو روان اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت به د دغې پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي او ځانګړي ځواکونه به ورته وروسي. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال معظم علي په همدغه غونډه کې وویل چې هیواد باید د سیمه ییزو ګواښونو سره د مقابلې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلی علي هم د سیمه ییز ثبات لپاره د ټاپي پر ارزښت ټینګار وکړ. پاکستان د ټاپي له غړو هیوادونو سره ژورې تاریخي اړیکې لري. همدې ټکي ته په پام یو ور بیا پر خپلې ژمنې تاکید کوو څو له هغو ګواښونو سره چې ټول ورسره مخامخ یو مقابله وکړو. ټاپي د سیمه ییزې هوساینې تر څنګ د سیمې په ثبات او امنیت کې هم مهم رول لري. اکونومیک پروسپریټی. افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندوستان او پاکستان به یو تر بله د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نور کې چې د بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د کارګرو د استولو بهیر نهایي سوی او په نږدې راتلونکو کې به 15,000 کارګر دغه هیواد ته د کار لپاره واستول سي. د دغه وزارت وایند آزادي رادیو ته ویل چې دغه کارګران به د 46 خصوصي شرکتونو لخوا چې لیاد وزارت سره قرارداد لري سعودي عربستان ته ولاړ سي. په ورته وخت کې په کابل ښار کې کارګران د کار لنشتوالي شکایت کوي او وایي چې حاضر دي د کار د منډلو لپاره د نړۍ هر ځای ته ولاړ سي. په دې اړه سباون کاکړ نور حال راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي 15,000 کارګران سعودي عربستان ته د کار لپاره واستول شي. د دغه وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې کړې او په نږدې راتلونکي به افغان کارګر سعودي عربستان ته د کار لپاره ولاړ شي.
موږ د یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه خبرې درلودې. په دې برخه کې د سعودي عربستان سره زموږ خبرې نهایي شوې دي. ټاکل شوی ده چې له دې جملې څخه سعودي عربستان سره په نږدې راتلونکي کې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي. په هغه تلیفوني تماس کې چې ولسمشر د دې هیواد مسؤلینو سره درلود، د 15,000 کاري ویزو په شاوخوا کې سعودي عربستان د افغانستان سره وعده کړې.
شغلی افتخاری زیاته کړه چې تر دې مخکې هم دغه وزارت قطر هیواد ته د افغان کارګرانو د استولو تړون لاسلیک کړی وو چې د یو شمېر ستونزو له کبله وځنډید. په ورته وخت کې افغان کارګران وایي چې تر دې مخکې هم څو واره ژمنې ورسره شوې وي چې د کار لپاره به بهرنیو هیوادونو ته واستول شي، خو تر دې دمه هغه ژمنې نه دي عملي شوې. دوه تنو افغان کارګرانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې چمتو دي څو بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره ولاړ شي.
هر وزارت چې وي کار دې راته پیدا کړی. زو کار کوو عربستان ته مو بیایي، هندوستان ته مو بیایي، جاپان ته مو بیایي، آماده او حاضر یو چې ولاړ شو. عربستان خو پرېږده، امریکا ته چې مو هم بیایي زو د کار او خوری لپاره.
د بلې خوا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې یو شمېر ټولنې په ډول ډول پلمو له افغان کارګرانو څخه پیسې اخلي چې ګواکې په بهرنیو هیوادونو کې به کار ورته پیدا کړي. د دغه وزارت په خبره دغه ټولنې له دې نه پرته چې خلک تیر وباسي او پیسې ورنه واخلي نور هیڅ رسمیت له دوی سره نه لري، او که دغه ټولنې وپېژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ده. د شوزو سولي او امنیت د انسټیټیوټ یو تازه راپور وایي چې په 1940 کال کې د ولسی جرګې 50% غونډې پرته لنیسابه وې. په دغه راپور کې چې نن خپور سو په عمومي غونډو کې د وکیلانو غیر حاضري یو عمده ستونزه بلل سوې ده. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د شتزو سولې او امنیت د انسټیټیوټ راپور وایي چې روان کال د ولسی جرګې لخوا د جوړسو 50 غونډو څخه یو 500 نصاب نه درلود. د راپور چې د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خپور سو همداراز ښیي چې د ولسی جرګې په 50 عمومي غونډو کې د وکیلانو نشتون د قانون جوړونې په وړاندې یو اساسي خنډ او د قوانینو د تصویب د ځنډ اساسي لامل دی. د دغه انسټیټیوټ څېړونکي نعمت حیدری نژاد د راپور د خبرېدو پر مهال وویل د دوی د موندنو له مخې د ولسي جرګې له هرو درو غونډو څخه دوه نصاب نه درلود.
مجلس نمایندگان در سال جاری 85
دوی د استازو جرګې په روان کال کې 50 عمومي غونډې جوړې کړې چې له دغه غونډو څخه یو 500 بیل نصاب وي، یعنی د ولسي جرګې 50% غونډو نصاب نه درلود. په غونډه کې د استازو ګډون په اوسط ډول 43% وو. د شتزو سولې او امنیت کلنۍ راپور چې د ولسی جرګې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه جوړ سوی ښیي چې دغه جرګې د قانون جوړونې په برخه کې فعاله ونډه نه درلوده، بلکې تر ډېره یې د معرفي سو قوانینو پر تصویب، رد او یا هم تعدیل اتکا کړې ده. په راپور کې راغلي سره له دې چې استجوابیه غونډو ته د ولسی جرګې د 43% غونډو ځانګړې کول ښیي چې دغه جرګه د څارنې په برخه کې نسبتا فعاله وه، خو ویل سوي چې استجوابیه غونډې هم په مبهم شکل پای ته رسېدلې دي. راپور زیاتوي چې له خلکو څخه د استازیتوب په میکانیزم کې جدي ضعف سته. ډېر وکیلان خپل ولایتونو ته د تلو لیوالتیا نه لري او سږکال یوازې 12 ولایتي راپورونه دغه جرګې ته وړاندې سوي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی چې د شتزو سولې او امنیت د انسټیټیوټ لخوا د راپور د خبرېدو په غونډه کې موجود و ویل چې د ولسی جرګې اداري پلاوي د کورونی اصولو په عملي کولو کې جدیت نه دی ښودلی. ښاغلي ځاځی ویل چې ځینې وکیلان آن په کال کې یو ځل جرګې ته حاضر سوي او سره له دې چې د دوی غړیتوب نسل بېشي تنخواګانې هم کورونو ته وروړل کېږي. کته هم بریالي نسولو چې په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر راواخلو، خو دوی له دې مخکې ژمنه کړې وه چې له غیر حاضر وکیلانو سره به قانوني چلند وکړي. د شتزو سولې او امنیت د انسټیټیوټ په راپور کې راغلي چې د دوی د موندنو له مخې اوسنی پارلمان د اجرایي قوې په وړاندې همغږی نه دی او تر ډېره له ګډوډۍ سره مخامخ دی. په راپور کې راغلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ځنډ وروسته عمومي غونډو ته د وکیلانو لیوالتیا مخ په کمېدو ده، او د انتخاباتو د ځنډنې کېدو په صورت کې به بله شکه روان حالت دوام وکړي.
بلخوا بیا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یوه ملي ستراتیژي عملي کوي. د مخابراتو وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکې یا ټیک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې بیا تر سهولتونو پورې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ولسمشر اشرف غني میرمنې رولا غني بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور کې دننه سهولیت ورکوي او د کار موندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
لدې سره چې په هیواد کې د میرمنو زده کړو کاري بوختیاو او ګڼو نورو حقونو په اړه تل اندېښنې څرګندې شوې، په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د برخې ادارې وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره د ښځو آشنایي هم په ډېر ټیټ حد کې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري چې له دې ډلې په موقتي توګه 30% پورې ښځې هم شاملې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د پنجشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ښځینه شبکې لخوا جوړې شوې سرمشریزې ته وویل چې د نوې استراتیجی لمخې هڅه کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې جنسیتي برابرۍ په پام کې ونیسي.
د دې استراتیجی بر علاوه تصویر دورنمای
د استراتیجی کې په دې سربېره چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي په اړه یو ځانګړی تصویر راشي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د شذو د وندو په اړه لومړیتوبونه هم راپیژني چې له تطبیق سره بل شک جنسیتي فاصله تر زیاتې اندازې کمیږي او د دې کار لپاره مو لازمه بودیجه هم پیدا کړې ده.
له دې سره د ټکنالوژي د خزینه شبکې یا ټیک اومن دی ادارې غړي وایي چې د دوی د څیړنو له مخې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو لیوالتیا او پرمختګ د ستایلو دی، خو په دې اړه ډېرو خنډونو د میرمنو مخه نیولې ده. دغه شبکې چې د ټکنالوژۍ سره د میرمنو د آشنایۍ لپاره یې غونډه جوړه کړې وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو ترمنځ د اړیکو جوړول، د ښځینه مسلکي کدرونو هڅول او د ټکنالوژۍ په برخه کې د کاري فرصتونو رامنځته کول په هیواد کې هر اړخیزه ټکنالوژي پیاوړي کولی شي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بیبي ګل غني غونډې ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره پراخه فکر ته اړتیا ده او دا فکر د معلوماتي ټکنالوژۍ لخوا جوړېدای شي. اغلی غنی وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر ښځو د لوړو ژورو پروانه ده ساتلې او هڅو ته یې دوام ورکړی چې د ستایلو وړ دي.
دا وایي خوشحاله یم د افغان میرمنو د ټکنالوژۍ په برخه کې مو واورېدل چې دوی څه کارونه او څومره لاسرسی لري، خو زه انتظار کوم چې د دوی د لا ډېرو لاسته راوړنو څخه خبره شم. معلوماتي ټکنالوژۍ افغان میرمنو ته ډېرې ګټې رسولی شي. په حقیقت کې د ټکنالوژۍ په پروژو کار کول کېدای شي له کور څخه وشي او ډېرې هغه سرچینې پیدا کړي چې ستاسې لپاره ګټورې تمامېدای شي. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې برخه کې ورته امکانات خورا کم دي او همدې کمو امکاناتو د دوی په کارونو سیوری غوړولی دی. د همیرا په نوم د یو سافټویر جوړونکي وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ بیې لوړې دي، د پوهنتونونو نصاب زوړ دی، په خپله ژبه معلومات کم دي او ګڼې نور ستونزې د دې سبب شوي چې افغان ښځې له دې برخې شاته پاتې وي. اغلی همیرا وایي چې په دې برخه کې ډېرې کورنۍ هم خپلو لجونو ته لازم وخت او حقوق نه ورکوي. له دې ټولو سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمنې لجونې وایي که چیرې د ټکنالوژۍ په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي، دا کار کولی شي په هیواد کې سری او عصري اقتصاد هم پیاوړی کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو ده د اروپای ټولنې په یو راپور کې ویل سوي دي چې له ترکیې سره اروپا ته د کډوالو د مخنیوي موافقې هیڅ اغیز نه دی کړی. ترکیه ژمنه کړې چې د اروپای ټولنې د مالی مرستې په بدل کې به اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوي کوي. د اروپای ټولنې مشران په پام کې لري چې د دې موافقې په اړه د بحث لپاره د ترکیې له صدر اعظم احمد داوودوغلو سره وګوري. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د هغه راپور له مخې چې د اروپایي ټولنې دورهي مشر هیواد لوکزامبورګ نن خپور کړ، له ترکیې څخه یونان ته چې د کډوالو اصلي لاره ده د ورځې شاوخوا 4000 کسان اروپا ته رسیږي، که څه هم دا د پخوا په پرتله چې له دې لارې به د ورځې له 5000 تر 6000 پورې کسان تلل یو څه کموالی ښیي، خو اروپایي ټولنه وایي له ترکیې سره اروپا ته د کډوالو د مخنیوي موافقې هیڅ راز اغیز نه دی کړی. په دې راپور کې چې یوه کاپي یې فرانس پرس خبري اژانس ترلاسه کړې، همداراز یادونه شوې چې اوسمهال اروپا ته د تلونکو کډوالو د چارو د څیړنې د 1100 پلان شویو مرکزونو یوازې 2 فعال دي، چې د ټاکلو 1,65,000 کډوالو د ډلې یوازې 200 له یونان او ایتالیا څخه د اروپا په نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي دي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د راپور لمخې سکهال نږدې 1 میلیون کډوال چې ډیرای د سوریې له جګړې څخه تښتیدلي اروپا ته رسیدلي دي. جرمني چې اکثر کډوال هلته د استوګنې هیله لري 13 میاشت وویل چې په مدیترانې سمندرګي کې د هوا د خرابۍ له کبله د هیواد ته د رسیدلو پناه غوښتونکو په شمیر کې کموالی راغلی. په پام کې ده چې جرمني او د اروپایي ټولنې نور غړي د اروپایي ټولنې له راروانې سرمشریزې مخکې له ترکیې سره د نومبر د 9 د موافقې په اړه د بحث لپاره د ترکیې له صدر اعظم احمد داوود اوغلو سره وګوري. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شوې موافقې له مخې د اروپایي ټولنې مشرانو له انقرې سره د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې ژمنه کړې څو د هغو 2.2 میلیون کډوالو د ژوند د ښېګڼې لپاره اقدامات وکړي چې د سوریې له جګړې څخه د ترکیې خاورې ته تښتېدلي دي. ترکیې د دې مرستې په مقابل کې ژمنه کړې چې اروپا ته د روانو کډوالو د شمیر محدودولو او د هغو قاچاقبرانو د ځپلو لپاره به هڅه کوي چې د دې خطرناک مهاجرت له درکه پیسې ګټي.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجلې اوریدو ته زما له همکارې زرغونې منګل سره اوسی. سلام زرغونه جانې.
سلام مللای جانې. ل تاسو مننه او تاسو ستړي مشي شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتونده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که یک منبع حکومت افغانستان گفته رادیو صدای خلافت اسلامی یا رادیوی داعش در ننگرهار از پاکستان نشرات داره. ایره هم مشنوین که والی بلخ هدف اصلی جابجا ساختن گروه های مختلف تروریستی در شمال افغانستان رساندن اونا به آسیای میانه میخوانه. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام نخست سرخط خبرها. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه به شکایت و خواسته های مردم رسیدگی میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته گزینش کمیشنران این کمیسیون برای آنان قابل قبول نیست. ایالات متحده و روسیه با هم کار میکنند تا یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آوردن فشار اقتصادی بیشتر بر گروه داعش تصویب شود. تفصیل خبرها. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه به شکایات و خواسته های مردم رسیدگی میکند. عنایت الله فرهمند رئیس دفتر سرجنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز به رسانه ها گفت این برنامه آنان شامل ایجاد یک پیامگیر است که مردم با دایل کردن شماره 313 می توانند شکایاتشان را درج کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته گزینش کمیشنران این کمیسیون برای آنان قابل قبول نیست. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون انتخابات امروز برای رادیو آزادی گفت انتخاب کمیشنران این کمیسیون 6 سال قبل به اساس قانون صورت گرفته و در حال حاضر برکناری آنان در تضاد با قانون قرار میگیرد. اتحادیه اروپا برای سال 2016 به هدف حمایت از حقوق بشر 1.1 میلیارد یورو تخصیص داده است که بخشی از آن به افغانستان تعلق دارد. این اتحادیه با نشر اعلامیه گفته است این بودجه تخصیص داده شده از سوی کشورهای اروپایی در زمینه‌های جنگ، حوادث طبیعی، تغییرات اقلیمی و برای مهاجرین به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه گفته شده است که در این تخصیص مالی به بیجا شدگان داخلی افغانستان و برخی موارد دیگر نیز مصارف مد نظر گرفته شده است. والی سابق ولایت غور سیما جوینده به حیث معاون والی کابل تعیین شده است. سیما جوینده یکی از دو خانمی بود که امور یک ولایت به وی سپرده شده بود. او در ماه جون والی غور تعیین شد و مکرراً به تهدیدهای مرگ روبرو بود. پارلمان جرمنی موافقه کرده است که تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان بیشتر می سازد. 480 عضو پارلمان آلمان از این پیشنهاد حمایت کرده و 112 تن آنها با آن مخالفت نمودند. با این تصمیم تعداد مربیان آلمانی در افغانستان از 850 به 980 نفر می رسد. ادامه اخبار. ایالات متحده و روسیه با هم کار میکنند تا یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آوردن فشار اقتصادی بیشتر بر گروه داعش تصویب شود. سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی آدم زوبین گفت این قطعنامه تمویل گروه های تروریستی را جنایت خواهد ساخت و با مقرراتی که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 علیه القاعده اعلان شدند برابر خواهد بود. به گفته زوبین، داعش که بخشهای بزرگ عراق و سوریه را تحت تسلط دارد، سالانه در حدود 400 میلیون دلار از درک فروش نفت و گاز به دست می آورد. در پاسخ به یک سوال در مورد اتهامات روسیه که ترکیه از گروه داعش نفت خریداری می کند، آقای زوبین گفت آمریکا کدام سندی را به دست نیاورد است که حکومت ترکیه از داعش نفت گرفته باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید او هرگز این را قبول نخواهد کرد که یک قوای خارجی تصمیم بگیرد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در قدرت باقی بماند. پوتین تاکید نمود که بحران سوریه را میتوان تنها از راه سیاسی حل نمود. پوتین که در کنفرانس خبری سالانه خود در کرملین به سوالات پاسخ میگفت، افزود روسیه تا زمان جنگ را در سوریه ادامه میدهد که قوای بشار الاسد با جنگجویان داعش میجنگند. آمریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا در پهلوی کشورهای دیگر تاکید بر این میکنند که با تشکیل حکومت انتقالی در سوریه بشار الاسد از مقامش بر کنار برود. روسیه از 3 سپتامبر به این سو به دعوت بشار الاسد در سوریه بمباری میکند. کشورهای غربی روسیه را متهم میسازند که برای وضع حملات بر داعش و دیگر گروههای افراطی، گروههای میانه‌رو را که خواهان برکناری بشار الاسد میباشند هدف قرار میدهند. شورشیان گروه دولت اسلامی داعش بر یک کمپ تعلیم نظامی در شمال عراق حمله نموده و دو جنگجوی سنی عراقی را کشته و 4 مربی ترکی آنها را زخمی ساختند. این کمپ در منطقه بیعشقت در نزدیکی شهر موسل که تحت کنترل گروه دولت اسلامی باشد موقع دارد. این کمپ ساعت‌ها تحت فایر قرار داشت و گروه داعش در جریان جنگ با پیشمرگه‌های کردی به سمت این کمپ راکت فایر کرد. اردوی ترکیه میگوید که قوای توپخانه ترکیه آتش جوابی را آغاز کرده و موازی داعش را هدف قرار دادند. وقتی که این کمپ مورد حمله قرار گرفت، بیش از 1000 نفر در آن تعلیم نظامی می‌گرفتند. برنامه مصرف گزاف در کنگرس امریکا در حال تصویب است که بر اساس آن بر افرادی که به کشورهای عراق، ایران، سوریه و سودان سفر کرده و میخواند به امریکا بروند قیدات جدی وضع می شود. این اقدامات که دیروز چهارشنبه از سوی رهبران کنگرس اعلان شد، از بسیار سیاحانی که به امریکا می روند خواهد خواست که برای رفتن به امریکا ویزه بگیرند، حتی اتباعی کشورهای اروپایی که قبلا ویزه سفر به امریکا را کار نداشتند. اگر اتباعی کشورهای اروپای غربی به 4 مملکت نام برده که بستر برای تروریسم خوانده می شوند رفته باشند، باید در وقت سفر به امریکا برای گرفتن ویزه اقدام نمایند. این سند همچنان از کشورهایی که در برنامه ویزای آزاد به امریکا دخیل هستند می خواهد در مورد افرادی که به تروریسم مزنون هستند به مقامات امریکایی معلومات بدهند. این سند در مجلس نمایندگان کنگرس با اکثریت تصویب شده و رئیس جمهور اوباما گفته است که آن را امضا خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. در حالی که گزارش ها از تجدید فعالیت ها و افزایش تبلیغات داعش در ننگرهار حکایت می کنند، وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر برای سرکوب این گروه روی دست است.
اینها قبلا یک مرکز کامپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمی ماند و انشالله ما تدابیر داریم.
در این حال گفته می شود که فرکانسی این رادیو از پاکستان پخش می شود.
رادیویی که برای خلافت اسلامی نشرات میکنن فرکانسیش از افغانستان نیست. وزارت مخابرات هم ایره گفته که فرکانسیش از پاکستان است.
ولی بلخ هدف رسانیدن گروه های مختلف تروریستی از جمله داعش را به شمال افغانستان، رسانیدن آنها به آسیای میانه میداند.
در ناامنسازی و جابجایی تروریست ها به شمال افغانستان مقصد نهایی آسیای میانه میباشد.
کارگران افغان از تصمیم فرستادن کارگران به عربستان سعودی استقبال می کنند.
عربستان می بره، هندوستان می بره، ژاپن می بره، هرچه می بره، آماده و حاضر هستیم.
عربستان ما نه در امریکا روان کنه، مقصد کار باشه، ما بخش کار میره هر جایی که باشه.
با سلام مجدد، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. مقامات امنیتی افغان گفتند به خاطر سرکوب گروه داعش در ننگرهار تدابیر جدی را روی دست دارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که از تهدیدات و ایجاد رادیوی داعش در ننگرهار خبر داشتند و به زودی از فعالیت داعش در ولایت جلوگیری خواهد کردند. در این حال سخنگوی سخنگوی وزارت داخله از مبارزه جدی در برابر ای گروه در ننگرهار خبر داده و گفته که استراتژی مبارزه در برابر ای گروه از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
دولت اسلامی یا داعش گروهی است که با گفته مقامات امنیتی افغان پس از شکست در ولایت های فرا، هلمند و نورستان حالا توانشان را برای ایجاد مراکز در ننگرهار آزمایش می کند. این بار تنها حرف از کاربرد سلاح نیست، بلکه این گروه آمادگی یک جنگ تبلیغاتی را نیز گرفته است. وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر برای سرکوب داعش روی دست است و به زودی این گروه در ننگرهار از پا در آورده خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن دادن معلومات در مورد رادیوی تازه ایجاد شده به نام خلافت از سوی این گروه در ولایت ننگرهار گفت نیروهای کشفی و استخباراتی در این زمینه کار میکنند.
اینها قبلا یک مرکز کامپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمیماند و ان شاء الله ما تدابیر داریم و بخش استخبارات و کشف ما در این رابطه کار میکنند و ان شاء الله حضور داعش در ننگرهار ختم میشود. ما این را میپذیریم که تهدیدات موجود است و در ننگرهار گدوادی را شروع کرده است، مگر ما بسیاری از آنها را کشته ایم و تلفات را برایشان وارد کرده ایم.
با اساس گزارش ها بر علاوه ایجاد رادیوی گروه داعش به نام خلافت، مظاهره اخیر شماره از محصلین پانتون ننگرهار با طرفداری از داعش و بلند کردن پرچم های سیاه چیزی است که آوازه های موجود در مورد حضور گسترده داعش در این ولایت را به واقعیت مبدل می سازد. جنرال جان کمپل قمانداندن عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز به آژانس اسوشیتد پرس گفته است که طرفداران گروه دولت اسلامی یا داعش تلاش میکنند در ولایت ننگرهار برای خود یک مرکز منطقه ایجاد نمایند. جنرال جان کمپل همچنان گفته است که شماری از اتباع سوریه و عراق با این گروه یکجا شده و گروه داعش در داخل افغانستان تلاش خود را آغاز کرده تا روابط خود را با رهبران داعش در سوریه و عراق تامین کند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که شورای امنیت ملی این کشور استراتژی مبارزه علیه داعش را تصویب کرده که نیروهای امنیتی با اساس آن در برابر این گروه مبارزه می کند.
از چند ماه به طرف دقل در شش ماه گذشته در ولایت ننگرهار ما تلاش های زیاد را به خرج دادیم که از گسترش نفوذ این گروه جلوی صورت بگیره. حکومت افغانستان استراتژی مبارزه با گروه داعش نیز به تصویب رسانده از طرف شورای امنیت و نهادهای امنیتی هم مذف شدن در چارچوب استراتژی که از تمام امکانات خود کار بگیرن و در برابر این پدیده مبارزه شود.
حکومت افغانستان گروه داعش را تنها برای افغانستان نه، بلکه برای منطقه و جهان یک تهدید بزرگ می داند.
در این حال یک منبع حکومت افغانستان گفته که رادیو صدای خلافت از پاکستان نشرات داره. این منبع که نخواستن نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان با پاکستان گفتگو میکند تا جلو نشرات این رادیو را بگیره. به گفته مقامات محلی ننگرهار این رادیو که متعلق به گروه داعش است در برخی از مناطق این ولایت نشرات داره. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات این رادیو را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان می‌داند. جعفر احمدی با جزئیات موضوع.
رهبری رادیوی صدای خلافت به دست داعش خوانده شده است. این گروه مسئول اجرای اعمال وحشتناک دانسته می‌شود. داعش با استفاده از این رادیو علیه حکومت افغانستان تبلیغ می‌کند. دعوت جوانان افغان برای پیوستن با داعش و اجرای فعالیت‌های تخریبی از دیگر اهداف نشراتی رادیو صدای خلافت خوانده شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دریافته که فرکانسی رادیو صدای خلافت از پاکستان پخش می شود. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما که تا حد تحقیقات خود کردیم برای ما ثابت شده که رادیویی که برای خلافت اسلامی نشرات میکنن فرکانسیش از افغانستان نیست. وزارت مخابرات هم ایره گفته که فرکانسیش از پاکستان است. بکوشش هستیم تا بتانیم که ادرس مشخصش را پیدا کنیم. ای حال معلوم نیست که موقعیت ایرادیو کجاست که فرکانسی پاکستانی استفاده میکنند.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفته است که رادیو صدای خلافت از آن سوی سرحد نشرات میکند. آقای خوگیانی گفت که از کنسول پاکستان در ننگرهار خواستند تا جلب نشرات این رادیو را بگیرند.
آنها در کنار استفاده از صفحات اجتماعی مانند فیسبوک از طریق رادیو نیز گاه‌گاه تبلیغ می‌کنند. معلومات ما نشان می‌دهد که این رادیو در ننگرهار وجود ندارد، در آن سوی سرحد با کیفیت خوب نشرات دارد که نشراتش در شهر جلال آباد و برخی مناطق دیگر نیز شنیده می‌شود. جناب والی به مقام‌ها به شمول کنسول پاکستان و مقام‌های امنیت ملی دستور داده است تا دستگاه این رادیو را هر چه زودتر کشف و آن را از بین ببرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات رادیو صدای خلافت را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان می‌داند. تبلیغات داعش علیه حکومت افغانستان در شرق این کشور شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار را نگران ساخته است. ذبیح الله ازمرای یک عضو شورای ولایتی ننگرهار از حکومت می‌خواهد تا جلو تبلیغات داعش را در شرق افغانستان بگیرد. بر اساس گزارش‌ها این رادیو روی موج FM 90 نشراتش را آغاز کرده است. داعش در حال به جلب و جذب جوانان در ننگرهار پرداخته که جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به تازگی گفت که داعش یا گروه دولت اسلامی در تلاش است تا در ننگرهار برای خود یک مرکز بسازد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
عطا محمد نور والی بلخ از تجدید فعالیت‌های تندرواد مناطق شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که هدف از رساندن جابجاسازی و تقویت گروه‌های تندرود شمال افغانستان رسانیدن این گروه‌ها به آسیای میان است. آقای نور امروز در سومین کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای افغانستان و آسیا در بلخ گفت که برای مبارزه با دهشت افغانی باید کشورهای منطقه مخصوصاً آسیای مرکزی با هم یک جا کار کنند. مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات دارد.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ هدف نهایی گروه‌های افراطی تروریستی را دست یافتن آنان به کشورهای آسیایی میانه می‌داند. عطا محمد نور که در سومین کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز در بلخ صحبت می‌کرد، افزود که هدف نهایی گروه‌های افراطی و تروریست نظیر داعش و القاعده دست یافتن آنان به کشورهای آسیای مرکزی است. عطا محمد نور داعش را تهدید مشترک امنیتی برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه عنوان کرده و خواهان مبارزه مشترک و هماهنگ نظامی در برابر این گروه شد. نور در رابطه افزود:
بیایید پیش از آن که حراس افغانان چون گروه طالبان و حرکت اسلامی آسیا میانه یعنی IOM شریکترین آنان یعنی داعش بر این منطقه سایه افکند، دست به دست هم دهیم و برای پیشگیری از ظهور و تبهکاری آنان همدیگر را یاری جدی برسانیم، چنانچه در ناامنسازی و جابجایی تروریست‌ها و شمال افغانستان مقصد نهایی آسیای میانه می باشد.
عطا محمد نور در جریان سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و کشورهای آسیای میانه خوان توسعه و استحکام روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی شد. داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان در این کنفرانس نیز روی توسعه و افزایش مبادلات تجارتی کشور با آسیای میانه تاکید داشت، افزود که هدف اساسی این کنفرانس ایجاد توازن در سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه و گسترش همگرایی فرهنگی با آنها است. مرادیان گفت:
یک هدف اول ما این هست که گسترش همکاری ها و همگرایی های منطقه بین افغانستان و کشورهای همسایه ما باشد و در قدم دوم ایجاد یک توازن در سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی افغانستان.
در این کنفرانس نمایندگان 15 کشور آسیای جنوبی و آسیای میانه در شهر مزار شریف گرده هم آمدند که محور اصلی بحث در آن مسائل اقتصادی و فرهنگی است.
از شمال افغانستان میاییم به جنوب و از عملیات شب هنگام نیروهای بین المللی میشنویم که شکایات را باعث شده. مردم در برخی از ولایات جنوبی افغانستان هنوز هم از اجرای عملیات های شب هنگام از سوی نیروهای خارجی در مناطق دور افتاده شکایت دارن و میگن که این عملیات ها اکثرا بی هدف بوده و از طرف شب باعث آزار و اذیت مردم میشه. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که عملیات های شب هنگام تنها از سوی نیروهای نیروهای امنیتی افغان انجام میشن. فرشته ندا جزئیات داره.
با آنکه ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسیده، اما برخی مردم در شماری از ولایت کشور از اجرای عملیات‌های شب‌هنگام توسط نیروهای خارجی شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند اکثرا چنین عملیات‌های نیروهای خارجی بی‌هدف بوده و باعث آزار و اذیت زنان، مردان و کودکان می‌گردد. سردار خان ملکزوی عضو شورای ولایتی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند هفته قبل در ولسوالی زازایاریوب این ولایت نیروهای خارجی از طرف شب عملیات را انجام دادند.
چند هفته قبل در منطقه زازه ساعت 12 شب عملیات کردند. پول و موبایل مردم را با خود بردن و آنها را با ضرب گلوله زخمی کردند. این مسئله را به والی گفتیم و در جلسه امنیتی یاد کردیم. خارجی هایی که از جاهای دیگر می آیند در داخل پکتیا عملیات تصفیه‌ای را انجام می دهند. ولسوال، قماندان امنیه، قماندان سرحدی، رئیس امنیت بی خبر هستند. ما تایید می کنیم که برخی خارجی ها عملیات تصفیه‌ای انجام می دهند.
شماری از باشنده های خوست نیز شکایت می کنند که در این ولایت نیست نیروهای خارجی عملیات شب‌هنگام را راه‌اندازی می کنند. علاوه بر این گزارش ها می رساند که چند روز قبل نیروهای خارجی در برخی مناطق ولایت زابل نیز از طرف شب عملیات ها را انجام دادند. حمیدالله توخی نماینده مردم زابل در ولسی جرگه در این مورد به رادیو آزادی می گوید.
در چندین منطقه ولسوالی شهر صفای این ولایت آنها 4 تا 5 عملیات را انجام دادند و مردم را جزا دادند. از آنجا به سوی قندهار حرکت کردند. ما هم تایید میکنیم که آنها در شهر صفا عملیات انجام دادند.
عملیات های شبانگام که در آن به شمول زنان و کودکان به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است، در سالهای گذشته یکی از جنجالی ترین موضوع میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و نیروهای خارجی در افغانستان بوده است. در برخی از این عملیات ها خانه های مردم نیز به شدت آسیب دیده و حتی در بسیاری از ولایات کشور مردم بر ضد این عملیات ها دست به اعتراض ها زدند. اما وزارت دفاع میگوید که از آغاز سال 2015 میلادی که ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسیده، تمام عملیات ها از سوی نیروهای افغان انجام می شود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
بحرانیان زمون سره په هوایی برخه کې مرسته کوي.
خارجی ها با ما در بخش هوایی کمک می کنند. ما فعلا قطعات کماندو و قطعات خاص داریم. آنها آموزش داده شده اند که در عملیات اشتراک نمایند. تمام عملیات که در افغانستان انجام می شود از طرف خود ما می شود، چه از طرف روز و یا هم از طرف شب. و زمانی که به کمک خارجی ها در عملیات هوایی نیاز باشد، آنها با ما کمک می کنند. دیگر تمام عملیات ها از سوی قطعات کماندو و قطعات خاص ما انجام می شود.
یا خاص قطعات اجرا کی
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر نیروهای خارجی در افغانستان را نیز داشته باشیم، اما پاسخ از سوی آنان در این زمینه دریافت نکردیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در حالی که اعضای ولسی جرگه برای فراخواندن وزرا و دیگر مقامات همیشه صدا بلند می کنند، حکومت انتقاد می کنند، چون این وانمود می سازند که خودشان عاری از تخلفات هستند، ولی غیرحاضری این وکلا به یک مشکل مبدل شده. یک گزارش تازه انستیتوت زنان، صلح و امنیت نشان داده که 60% جلسات ولسی جرگه در سال 1394 فاقد نصاب بوده. سحر لیوال جزئیات دارد.
گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت نشان می‌دهد که در سال جاری از 85 جلسه برگزار شده در ولسی جرگه 51 جلسه آن فاقد نصاب بوده است. این گزارش که بر روز پنجشنبه در کابل نشر شد بیانگر آن است که غیرحضوری وکلا در 60% جلسات عمومی ولسی جرگه مهمترین چالش در عرصه قانون‌گذاری و تأخیر در تصویب قوانین بوده است. نعمت حیدری نژاد، محقق انستیتوت زنان صلح و امنیت، این نشر این گزارش گفت که یافته های آنان نشان میداد که از هر 3 جلسه 2 جلسه آن فاقد نصاب بوده است.
مجلس نمایندگان در سال جاری 85 جلسه عمومی برگزار کرده که از این مجموعه 51 جلسه فاقد نصاب بوده است. یعنی 60% جلسات عمومی ولسی جرگه دارای نصاب نبوده. حضور نمایندگان در جلسات عمومی به طور متوسط 43% بوده.
گزارش سالانه انستیتوت زنان صلح و امنیت که در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ولسی جرگه صورت گرفته نشان دهنده آن است که این جرگه در عرصه قانون‌گذاری موضع فعال نداشته، بلکه بیشتر به تصویب، تعدیل و رد قوانین معرفی شده اکتفا کرده است. در گزارش آمده با آنکه اختصاص 41% جلسات ولسی جرگه به نشست‌های استجوابیه، بیانگران است که این جرگه در عرصه نظارت نسبتاً فعال بوده، اما گفته شده که جلسات استجوابیه به شکل مبهم پایان یافته. گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت نشان می‌دهد که در میکانیزم نمایندگی از مردم ضعف جدی وجود دارد و بیشتر وکلا تمایل برای رفتن به ولایاتشان ندارند و در سال جاری فقط 17 گزارش ولایتی در این جرگه ارائه شدند. در این حال عبدالقادر زازای عضو کمیسیون رابطه بین المللی ولسی جرگه که هنگام نشر این گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت حضور داشت گفت که هیئت اداری این جرگه در تطبیق اصول وظایف داخلی جدیت به خرج نداده است. آقای زازای گفت که برخی وکلا حتی سال یک بار به ولسی جرگه حضور پیدا می کنند و در کنار آن که عضویتشان سلب نمی گردد معاشاتشان نیز به منازلشان فرستاده می شود. با آن که موفق به صحبت در این مورد با هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نشدیم، اما در گذشته آنان در این خصوص تعهد کرده بودند که با وکلای غیرحاضر برخورد قانونی صورت می گیرد.
مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفتند که پروسه اعزام کارگرای افغان به عربستان سعودی نهایی شده و در آینده نزدیک 25,000 کارگر به این کشور فرستاده میشن. کارگرای افغان از این تصمیم استقبال کرده و میگن که برای کار آماده هستند، نه تنها به عربستان برن بلکه حتی به آمریکا، ژاپن و فرانسه هم حاضر هستند برن. خلیل سلطانی جزئیات دارد.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که قرار است در آینده نزدیک 25,000 کارگر افغان برای کار به عربستان سعودی فرستاده شوند. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که رئیس جمهور غنی با مقامات عربستان سعودی روی فرستادن کارگران به آن کشور صحبت کرده و در آینده نزدیک کارگران افغان برای کار به عربستان سعودی خواهند رفت.
عربستان سعودی صحبت ما نهایی است و قرار است در آینده بسیار نزدیک که تفاهم‌نامه با عربستان سعودی امضا شود که تماس تلفنی که رئیس جمهور با شاه عربستان داشت در حدود بیشتر از 25,000 ویزه کار را بر دولت افغانستان وعده دادند.
آقای افتخاری افزود که قبل از این یک تفاهم‌نامه با قطر صورت گرفته بود تا تعدادی از کارگران افغان به آن کشور فرستاده شود، اما بنا به بعضی دلایل پروسه اعزام کارگران افغان به آنجا متوقف گردید. در این حال کارگران افغان میگویند با آنکه پیش از این چندین بار برایشان وعده سپرده شده که برای دریافت کار به کشورهای خارجی فرستاده می شوند، اما تا حال در این مورد کاری صورت نگرفته است.
یا در هر وزارتی باش ما میریم کار میکنیم، عربستان میبره، هندوستان میبره، ژاپن میبره، چه میبره، آماده و حاضر هستیم.
عربستان ما نه در امریکا روان کنه، مقصد کار باشه، ما بخش کار میریم هر جایی که باشه.
از سوی هم مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که بعضی نهادها به بهانه های گوناگون از کارگران افغان پول اخذ میکردند که گویا برای آنان در خارج از کشور زمینه کار را فراهم میسازد. با گفته مقامات این گونه نهادها به جز عوام فریبی و به دست آوردن پول غیرقانونی هیچ رسمیتی برای آنان ندارد و در صورت شناسایی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور روسیه عملکرد ترکیه را در مورد سقوط یک تیاره ای کشور یک حرکت خصمانه خوانده و گفته که ناممکن است که با حکومت ترکیه به یک توافق رسید. ولادیمیر پوتین در جریان کنفرانس خبری سالانه خود ترکیه را به پناه دادن شورشیان متهم کرد و گفت که مسکو به طور مجموعی از ابتکار آمریکا در آماده ساختن مصوبه شورای امنیت در مورد سوریه حمایت میکنه. آرش همایون جزئیات داره.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در جریان کنفرانس خبری سالانه‌اش سقوط یک تیاره روسی را در نزدیک سرحدات سوریه با ترکیه یک عمل خصمانه خواند توضیح نمود که احتمال دارد کسی در بین مقامات ترکیه تصمیم گرفته بود تا برای آمریکایی ها خوشخدمتی کند. ولادیمیر پوتین گفت: اگر کسی در رهبری ترکیه تصمیم گرفته باشد که برای آمریکایی ها خوشخدمتی کند، من نمیدانم کاری را که آنها انجام دادند درست بود یا نادرست. همچنان نمیدانم که آمریکایی ها با آن نیاز داشتند یا خیر. انقره تأکید میکند که به تاریخ 24 نوامبر سال جاری میلادی بعد از آن که یک تیاره سو 24 روسی داخل قلمرو هوایی این کشور شد و پیلوت های ترکی به طور متواتر با آن هشدار دادن مورد هدف تیارات قوای هوایی این کشور قرار گرفته است. اما مسکو میگوید تیاره مذکور هرگز قلمرو هوایی سوریه را ترک نکرده بود. و تحریم‌های اقتصادی را بر ترکیه وضع کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است با وصف آن که حکومت ترکیه ما را از عقب خنجر زده است، مردم ترکیه و سایر ترک نژادان، دوستان و شرکای روسیه باقی خواهند ماند. رئیس جمهور روسیه همچنان ترکیه را به پناه دادن شورشیان متهم کرده گفت روسیه در کنار نیروهای بشار الاسد به مبارزه‌اش بر ضد شورشیان اسلامی ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در جریان کنفرانس خبری سالانه‌اش گفت وی در مورد این که آیا روسیه به یک پایگاه نظامی دائمی در سوریه نیاز دارد تصمیم نگرفته است. ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا و برخی کشورهای دیگر تاکید می‌کنند که بشار الاسد بخشی از حکومت انتقالی در سوریه نباشد. ولادیمیر پوتین گفته است مسکو به طور مجموعی از ابتکار آمریکا در آماده ساختن یک مصوبه شورای امنیت در مورد سوریه حمایت می‌کند.
با بیانات رئیس جمهور پوتین رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه‌ترین، دقیق‌ترین و معتبرترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شماها میگذاره. شامتان خوش. خداحافظ.